په پیښور کې د سهار لس بجې شوې. اردوونکو د مشال رادیو په دې دویمه ګړه کې بیا هم د ما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ایزو او همداراز نړیوالو موضوعاتو رپورټونه او دوه ونیس پروګرامونه تاندې هیلې او پام کوه دروړو خبرونه له منور شاه اورو.
اول د خبرونو سرټکی. قبایلی مشران وایي چې لخپل غمونو خلاصینو د هیواد دفاع وکوي. په کابل کې د ممنوع موادو خلاف د مبارزې لپاره 15 خيزه غونډه پرون پای ته ورسیده. او تیر ورځ د امریکایي ولسمشر زو انتخابات لپاره د کاندیدانو ترمنځ اولنې مناظره کې د هیواد په اقتصاد او خارجه پالیسۍ تود بحث وشو. او اوس د خبرونو تفصیل. د شمالي وزیرستان او نیمو قبایلی سیمو مشرانو تیر ورځ بنو کې وی خبري غونډه ته وویل چې قبایلی خلکو تل د پاکستان لپاره قرباني ورکړي، خو په کار دي چې اوس حکومت دوی ته هم خپل حقونه ورکړي. د غونډې نه پس یو مشر ملک امیر کلام مشال لیډیو ته وویل قبایلی ولس به هغه وخت د هیواد دفاع ته حاضرېږي چې له خپلو غمونو خلاص شي.
قربانی تا قبائل تیور دی و کووے گا، خو لیکن قبائل لیا ندی ودا موضوع تا. ای قبائل کرین اڑانگ دی، قبائل دار پا دارا دی، قبائل جی کما دو پخپل غم لگیا دی. خو نیر قبائل دا آمن گوڑی و قبائل کل بزگار شی کرین اجور شی خود مختار شی قبائل تا یا خود مختاری اصلا نبی.
دغه خبری غونډه د پاکستان او هند ترمنځ د ورستی کړکیچ په تناظر کې د یوې مظاهره ورسته ترسره شوه. د انساني حقوقو د سار نړیوال تنظیم هیومن رائټس واچ تور پورې کړی چې پاکستانی پولیس د عدالت نه د باندې په وجنو زورونو او په خپل سر د خلکو په نیولو کې ککړ دي. یا تنظیم د پاکستان په حکومت غږ کړی چې په خپل ځواکونو کې د اصلاحات عملي کړي. هیومن رائټس واچ تیر ورځ یو رپورټ خپور کړی چې په کې د دې هیواد د هغه 150 پولیس چارواکو او 500 قربانیانو یا عیني شاهدانو مرکې شامل دي چې دغه زیاتی لیدلي او یا یې په خپل ښکار شوې دي. د ایشیا لپاره د یادې ادارې مشر برډ ایډم ویل پاکستان د ژورو امنیتی ننګونو سره مخ دی، خو د دې په وړاندې مبارزه انساني حقوقو ته په احترام او د پولیس ځواک په جوابده جوړولو سره په خطرې خا ممکنه ده. هیومن رائټس واچ معلومه کړي چې غاړې تکړل شوې طبقې لکه کډوال، غریبانان او مذهبي اقلیتونه په ځانګړي ډول د پولیس د بدسلوکۍ د خطر سره مخ دي. د هند بهرنو چارو وزیر سوشما سواراج پاکستان ته په اشاره سره ویلي وخت راغلی چې نړیواله ورورولي ترهګرۍ ته وده ورکوونکي هیوادونه وپیژني او یوازې کړي. میرمن سواراج پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته خپله وینا کې ویل نړیوالې ورورولۍ ته پکار دي چې یو شي او د ترهګرۍ پر ضد مؤثره ستراتیژي جوړه کړي. نوموړې زیاته کړه که کوم هیواد په دې ستراتیژي کې له شاملېدو انکار وکړي نو پکار دي چې نړیواله ورورولي یې یوازې کړي. د هند حکومت په پاکستان تور لګولی چې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې په پوځي مرکز د 13 سپتمبر د حملې تر شا لاس لري، خو پاکستان د هند اداره کړی ده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. پرون په کابل کې د ممنوع موادو پر ضد د مبارزې لپاره جوړه شوې اومه 15 اړخیزه غونډه سرته ورسېده. د افغانستان د ممنوع موادو پر ضد د مبارزې وزیر سلامت عظیمی د غونډې په اخر کې ویل چې ګډون کوونکو هیوادونو د ممنوع موادو پر ضد د مبارزې لپاره د افغانستان د عمل د پروګرام ملاتړ وکړ. په دې 15 اړخیزه هیوادونو کې افغانستان، پاکستان، ایران، روس او تاجکستان شامل دي. دغه دوه ورځنۍ غونډه چې د اتوار په ورځ شروع شوې وه پکې د څلورو هیوادونو استازي موجود وو، خو د پاکستان استازي پکې ګډون نه وکړي. په دې ورسته غونډه کې د ممنوع موادو پر ضد د مبارزې په یو شمېر ستونزو خبرې وشوه. تیر ورځ په نیویارک کې د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د ډیموکراتیک او ریپبلیکن ګوندونو د کاندیدانو ترمنځ د مناظرو اولنی پړاو ترسره شو. په دغه موقعه د ډیموکراتیک ګوند کاندید هیلری کلینټن په خپل حریف او د ریپبلیکن ګوند په کاندید ډونلډ ټرمپ تور پورې کړو چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوټین ته یې د امریکایي اهدافو انټرنیټي معلومات غلا کولو لپاره په ډاګه بلنه ورکړې وه. میرمن کلینټن په دې اړه زیاته کړه:
We are seeing cyber attacks coming from states.
موږ وینو چې د دولتونو او دولتي ادارو لخوا د سایبر په وسیله پر موږ حمله کیږي. په دې لړ کې ورستۍ او تر ټولو لنجمنه حمله د روسیې لخوا وشوه. هیڅ شک نشته چې روسیې زموږ د هیواد پر ټولو ادارو سایبر حمله کړې او زلدې کابل ډیره اندېښنه لرم.
خو ډونلډ ټرمپ وویل د دغه انټرنیټي حملو په اړه دا واضح نه ده چې تر شا یې څوک دي. دا راز ډونلډ ټرمپ بیا په ډیموکراټیک ګوند تور پورې کړو چې له عراق د امریکایي ځواکونو په ایستلو یې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یادایش جوړېدو ته مخه ورکړه. خو میرمن کلینټن د دې په جواب کې وویل چې د عراق د هغه وخت حکومت د امریکایي ځواکونو په دغه هیواد کې د نورو ایسارېدلو تړون نه لاسلیک کاوه چې په نتیجه کې امریکا خپل ځواکونه له عراق ایستلو ته مجبوره شوه. په امریکا کې به راتلونکي ولسمشریز انتخابات د نومبر په اتمه نیټه کېږي او د هغې نه وړاندې به د هیلري کلینټن او ډونلډ ټرمپ ترمنځ دا ډول دوه نورې مناظرې هم کېږي. امریکا په روس او د شام د بشار الاسد پر رژیم تور لګولی چې د عامو خلکو پر ضد یې ګډ کمپاین پیل کړی دی. د وایټ هاوس ویان جوش ارنست پرون وویل د شام حکومتي ځواکونه چې روسي جنگي جازونه یې ملاتړ کوي په عامو خلکو بومي حمله کوي او په دې ډول یې تسلیمېدو ته مجبوروي. بلخوا د شام حکومت تېرونی اعلان وکړ چې په حلب ښار کې یې د اپوزیشن ډلو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي دي. په یاد ښار کې لږ تر لږه 2,15,000 خلک ګیر پاتې دي. او بل خبر دا چې په آذربایجان کې پرون د هیواد پاین کې د زنو مادو یا دفعاتو بدلولو په اړه جنجال پرونکې ریفرندم یا نظر پوښتنه وشوه. دا بدلون به په واکمنۍ کې د آذربایجان د ولسمشر الهام الیف او دغه د کورنۍ کنټرول لا نور زیات کړي. د دغه هیواد د انتخاباتو مرکزی کمیشن وویل لږ تر لږه 3% خلکو چې د رای ورکولو په شرایطو برابر وو په نظر پوښتنه کې ګډون کړی وو. چارواکي وایي چې د دې نظر پوښتنې نتیجې به د اکتوبر د میاشتې په 20 نیټه اعلان شي. د خبرونو پای.
خبرونه مولوی مشال رادیو واوریدل چې منور شاه وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د شمالي وزیرستان او نیمه قبایلي سیمو ځینو مشرانو پرون په بنو کې د پاکستان او هند کړکیچ پر موضوع خبري غونډه وکړه. له دوی څخه ځینو وویل قبایل د خپل ملک لپاره قربانۍ ورکولو ته چمتو دي خو ول باید دوی د دربدرۍ غم وخوړل شي.
نره قبایل د امن غړي او کېرینا جوړ شي خود مختار شي قبایل ته یا خود مختاری اصل نه دی.
د جنوبي وزیرستان هغه خلک چې د محل په خوست کې د کډوالۍ ژوند کوي وایي ژمه را روان دی او له دوی سره باید مرسته وکړل شي.
د غنمو مرسته وشي او د غوړو مرسته وشي. ژمه را روان دی موږ وګرم توسونو ته ضرورت لرو وګرم کلی ته ضرورت لرو.
د مشال رادیو د ټوک ټکال 19 پروګرام پام کوه مو هم درته راوړل.
وای خوړلی خولی خواړه غواړي او تړلې ګډ چاړه غواړي.
د امریکا د ولسمشرۍ څوکیته د ډیموکرات او جمهوریت غوښتونکي ګوندونو د کاندیدانو د ټلویزیوني مناظرې حال هم درکو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. او دا هم ولنه موضوع د شمالي وزیرستان او د نیمه قبایلي سیمو مشرانو پرون په بنو کې د پاکستان او هند ترمنځ د پیدا شوي وروستي کړکیچ په اړه تر یوه لاریون وروسته له رسنیو سره خبرې وکړې. ویل چې که هند پر پاکستان حمله وکړي نو قبایل به د خپل هیواد دفاع ته ووځي. خو له دوی څخه یو شمېر مشرانو بیا زیاته کړه چې اول باید دوی د دربدرۍ یا کډوالۍ غم وخوړل شي وروسته به بیا د ملک د دفاع له چارو سره وکتل شي. عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
مشرانو وویل چې قبایلو د ملک د دفاع لپاره تل قربانې ورکړي او د خپلې خاورې ساتلو لپاره به نورې قربانې هم ورکوي. دوی وویل که هندوستان حمله کوي نو قبایل به د فوز نه وړاندې وي. خو دغه خبري غونډه کې بیا ځنه مشرانو وویل چې دولت دې نوره د قبایلو قربانۍ تسلیم کړي. دوی په خپل غم کې ډوب دي چې خپل ړنګ او ویجاړ کورونه آباد کړي. په دې موقع قبایلی مشرانو مشال ته خپل احساسات داسې شریک کړل.
مو نوم سرفراز خان دا قبایل نن یاد قربانۍ ته تیاری امیر د حکومت سره تادام طالبہ کی چې د امیر قربانۍ دا وکاتل شي. میر د خپل ملک خپل خوره د پورا هم وخت تیاری.
ملک میر قدر در په خیر او قبایل خود 548 سیم را قربانۍ ور دي. ان شاء الله ایسو پین از یوتے ور کوي. ان شاء الله امیر ملک په چانا کمزرا اینه دا امیر دا غوړي د خپل ګورنمنت نا چې قبایل شته امیر ترقیاتی سکیمینا ډیر وشي او تعلیم نه جوکیشن دا هم شي.
امون نوم میر کلام د شمالی وزیرستان قربانی تا قبائل تیور دی وکوه غو خو لیکن قبائل لیا ندی ودا موضوع تا ای قبائل کرین اڑانگ دی قبائل دار پا دارا دی قبائل جی کی مدو پخپل غام لگیا دی دی دغینا قبائل چی پاریخ شی انشاءاللہ جی کی مدو قبائل دی پاکستان خالق تی و دی پاکستان دی پرا مخ کی قربانی کری دی خو نیر قبائل دا آمن غوڑی و قبائل کل اب ازگار شی کرین اجور شی خود مختار شی قبائل تا یا خود مختاری اصلا نبی
خبری غونډه کې کسه هم ډیرو مشرانو نظر لرو چې دوی به د ملک د دفاع لپاره راوځي خو ډیرای مشران په دې نظر هم وو چې قبایل هم د ملک د نورو برخو په سیر ترقی امن او خوشحالي غواړي چې دوی هم د نورو قومونو سره سیال شي دوی وویل دولت دې د دوی قربانۍ ته د قدر په نظر وګوري عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
د مشال رادیو هر اورس د سهار لنهو د مخام تر شپګو پر دغه سپوخ پریږي
منځنۍ سپا شپک سوا یو ویش کلو هرتز
پر لنډو سپو 2000 یو سلو دیرش
15000 درې سو شپېته
او 15000 وسو شپېته کلو هرتز
د افغانستان د خوست په ګلان کیم کې اوسیدونکي وزیرستاني کډوال د ژمي د موسم پرانځدې کېدو د ځانونو لپاره د ژمنیو توکیو د مرستو غوښتنه کوي دوی همدارنګه د پاکستان حکومت غواړي د دوی خپلو سیمو ته د واپسۍ لپاره خوست ته نږدې لارې ورته پرانیزي بلور ته د خوست ځایي چارواکي وایي د ژمي په موسم کې د وزیرستانیو کډوالو د ستونزو اندېښنه مخکې له مخکې د یونسیار په ګډون له یو شمیر موسسو وړندو ادارو سره شریکه کړې ده نجیب الله لوخیل تفصیل راکوي
د خوست د ګربز ولسوالۍ په ګلان کې کې میشت وزیرستاني کډوال وایي چې دوی راتلونکي ژمي لپاره لازمې سرپناوي همدارنګه د پوښاک په خاطر ګرمې جامې کمبلې توشکې او نور توکي نه لري د وزیرستانیو کډوالو یو تن مشر مشال راډیو ته وایي
امون نوم سید ولی د جنوبي وزیرستان کو مسعود پنکیم کې بایومیټرک وشه خو 80% پاتې دي او 10% وکړه موږ د خواهش لرو چې د خال ډېر غریب دي ډېر مجبور دي چې د سره مرسته وشي د غالې د غنم مرسته وشي او د غوړې مرسته وشي ژمی را روان دی په ژمو کې موږ وګرم توسونو ته ضرورت لرو وګرم کالي ته ضرورت لرو
د میزولاجان په نوم د داوړ اوسیدونکی وایي چې یو ان ایچ سی آر دی هغو کسانو لپاره د بایومیټریک پروسه بیا پیل کړي چې لسه پاتې شوي او اوس مرستې پې باندې دي
کومې خلک بایومیټریک کړه ده سره د مرستې زیاتې شي خو چې چا نه دا کړی ده د بایومیټریک خلوص کو خال غریب ده ډېر محتاج ده مجبور ده
محمد شریف چې د جنوبي وزیرستان اوسیدونکی او په قوم محسود دی وایي
پیش کولم په شمالي وزیرستان شتر کړی دي وسم دوا کوله یو نیم کول دیله ته پیراکیږي په خوز شګلونو په کیم شکانه وس حاضر حالات شه زمای راغوندای د لارګه کمای دی د کمباله سور الیاری دي دا ټول باندې میژنه شتلای می سره سامان دی نه دي
بل لور ته د خوز دی والی وایان مبارز محمد زدران وای چې زای اداره د جمه په موسم کې د وزیرستان یو کډوالو د خوراکي توکو او د سرپناه ستونزو ته متوجه ده
موږ خپل هڅه ګړندۍ کړي د مرکزی حکومت اړوند وزارت سره د یونیسیار سره د نورو اړوند خیریه موسساتو سره په تفاهم کې لنګ دین ور سره خبرې کوو
د دې ترڅنګ د ګربز ولسوال زمرای حقمل وای چې د ګلان کیمپ په ګډون د یاد ولسوالۍ په بیلابیلو کلو کې خواوشا 2000 د وزیرستان یو کډوالو کورنۍ استوګنه لري خو یوازې نګ دې 4000 کورنۍ بایومیټریک شوی او نورې پاتې کورنۍ لمرستو به برخې دي
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
د هند د بهرنیو چارو وزیر سشما سوراج پر نړیوالو غږ وکړ چې هغه هیوادونه چې د تروریزم ملاتړ کوي باید په نخه او منځوي کې سشما سوراج پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو په عمومي سملا کې په خپل وینا کې څرګنده کړه چې له تروریزم سره مبارزه کلک عزم او چټکو هڅو ته اړتیا لري هغې په دغه غونډه کې د افغانستان د پلاوي خبرو ته هم اشاره وکړه او وویل چې کچری نړیوال په اوس وخت کې هڅه ونه کړي او د تروریزم ریښې ونه ایستل شي راتلونکو نسلونو ته به ملامت وی پر دې موضوع جزئیات د فرشته جلال زای پر رپورٹ کې
د هند خارجه چارو وزیر سشما سوراج پرته له دې چې د کوم ځانګړي هیواد نوم واخلي وویل چې نړیوالو ته هغه هیوادونه معلوم دي چیرته چې افراطي ډلې په عام محضر کې غونډې او لاریونونه کوي او د دولتونو په کچه یې ملاتړ کیږي سشما سوراج د عمومي اسمبلې ګډون کوونکو ته وریاده کړه چې د افغانستان پلاوی هم دې ستونزې ته اشاره کړې وه او ویلی و چې یو شمیر هیوادونه په زغرده له تروریزم ګټه اخلي او نړیوالو ته شایي چې د دې خبرې پوښتنه وکړي
دیتا باید وکتل سی چه تروریستانو تا چا ځای ورکړی. تروریستان نه بانک لري، نه د وسلو فابریکې لري، نو پیسې څوک ورکوي؟ وسلې څوک ورکوي؟ څوک پناه ورکوي؟ څوک یې ملاتړ کوي؟ همدا سوال څو ورځې مخکې افغانستان په همدې ځای کې مطرح کړ. تاریخ گواه دی چې هر چا د بدی زړی کرلی، د هغه ترخه میوه یې خوړلې ده. هغه کمزوري تروریستان چې غلچکۍ حملې به یې کولې، په یو ستر شیطان بدل سوي چې بېشماره لاسونه، بېشماره پښې او بېشماره سرونه لري او پرمختللی تخنیک لري. موږ په دې چې دا زما تروریست او دا د بل تروریست دی، تروریستان د ځان او د نورو په ډلو سره وویشو، دا جنګ نشو ګټلی. د هند خارجه چارو وزیر په داسې حال کې دا څرګندونې کړي چې د دې هیواد صدر اعظم نریندر مودي د شنبې په ورځ د پاکستان د منځګوي کولو لپاره د نړیوال کمپاین د پیل ژمنه وکړه. سوشما سوراج په نړیوالو غږ وکړ چې سره یو موټی سي او د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره یو اغیزمنه کړنلاره جوړه کړي. هغې ټینګار وکړ چې داسې هیوادونه چې له دې ایتلافه وتلي پاتې کیږي باید وپیژندل او منځوي شي. دا چې دا خطر څه وخت د چا لوري ته مخ ور اړوي نه ده څرګنده. نو که موږ غواړو چې تروریزم له ریښو سره وباسو، یوه لاره لري، او هغه دا چې خپل اختلافونه لرې کړو او د تروریزم پر ضد متحد شو، پر ضد یې صادقانه مبارزه وکړو او خپلې هڅې چټکې کړو. هر هغه هیواد چې له داسې نړیوالې کړنلارې سره نه یو ځای کېږي باید د نړیوالو له لوري منځوي شي، ځکه په نړۍ کې داسې هیوادونه شته چې د تروریستانو روزل یې په شوق پتل شوی دی. د هند حکومت پر پاکستان تور لګولی چې څو ورځې وړاندې یې په کشمیر کې پر پوځي مرکز په حمله کې رول درلود، خو پاکستان د هند دا ادعا رد کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم تیره میاشت پر پاکستان غږ وکړ چې له تروریزم سره مبارزه وکړي، خو د پاکستان صدر اعظم نواز شریف څو ورځې وړاندې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې د تروریزم پر ضد د خپل حکومت مبارزه بریالۍ وبلله. ویل چې پاکستان د تروریزم قرباني دی. د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج پرون د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې د پاکستان د صدر اعظم د وینا ځینې برخو ته په اشاره وویل چې د چا خپل محل د شیشې وي د نورو کورونو ته کاڼي نه ورولي، او څرګنده یې کړه چې د هند حکومت کره شواهد لري چې هلته په یو لړ تروریستي حملو کې د پاکستان لاس ثابتولی شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات او جمهوري غوښتونکي ګوندونو کاندیدانو هیلری کلینټن او ډونلډ ټرمپ د اوس نه شاوخوا یو نیم ساعت مخکې خپله لومړنۍ ټلویزیوني مناظره د نیویارک ښار په یو پوهنتون کې پای ته ورسوله. په دې مناظره کې د امریکا له کورنیو مسایلو نیولې تر نړیوالو اړیکو پورې پر بېلابېلو موضوعاتو د دواړو کاندیدانو نظریات وپوښتل شول. احمد تکل دغه مناظره څارلې او موږ ته پرې دا معلومات راکوي.
دواړو کاندیدانو د مالیه په برخه کې پر خپلو پروګرامونو رڼا واچوله. ښاغلی ترامپ تر ډیره د لویو بزنسونو د مالیه پر کمولو او میرمن کلنټن د منځنۍ طبقې د اقتصاد د پیاوړي کولو پر نظریو تمرکز وکړ. ترامپ په سلو کې له 15 څخه په سلو کې 15 ته پر لویو بزنسونو د مالیه د کمولو ژمنه وکړه، خو میرمن کلنټن په مقابل کې استدلال وکړ چې د منځنۍ طبقې د اقتصاد د پیاوړي کولو لپاره مالیه باید لوړې پاتې شي. د ملي امنیت په مسایلو کې میرمن کلنټن د روسیې لخوا د امریکا سایبر یا انټرنیټي امنیت ته د ورپېښ ګواښ په اړه خبرې وکړې.
We are seeing cyber attacks coming from states.
موږ وینو چې د دولتونو او دولتي ادارو لخوا د سایبر په وسیله پر موږ حمله کیږي. په دې لړ کې ورستۍ او تر ټولو لنجمنه حمله د روسیې لخوا وشوه. هیڅ شک نشته چې روسیې زموږ د هیواد پر ټولو ادارو سایبر حمله کړې او زلدې کابل ډیره اندېښنه لرم. میرمن کلنټن ترامپ د روسیې په پلوي تورن کړ، خو ترامپ په جواب کې وویل کېدای شي دا سایبری حمله روسیې نه بلکې چین یا نورو هیوادونو کړي وي. ښاغلی ترامپ پر ډیموکرات ګوند تور ولګاو چې له عراق د امریکایي سرتیرو په استلو سره د اسلامي دولت ډلې یا داعش رامنځته کېدو ته زمینه برابره کړه. 88 میرمن کلنټن او 71 ترامپ د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال هم پر یو بل سخت انتقادونه کول. ترامپ میرمن کلنټن ته کګا یا دروغجنه هیلری وای، او میرمن کلنټن په مقابل کې وای چې ترامپ د ولسمشرۍ لپاره لازم فطرت او طبیعت نه لري. خو په نننۍ مخامخ مناظره کې پر یو بل د دوی انتقادونو ژبه نوره هم سخته شوه، او په څو مواردو کې د مناظرې کوربه مداخلې ته اړ شو.
There's nothing crazy about not letting our companies bring their money back into their country.
This is Secretary Clinton's 2 minutes, please.
Yeah, well, let's start the clock again, Lester. You proposed an approach that has a $4 billion tax benefit for your family.
دا منظرات د نیویارک په هوفسترا پوهنتون کې په داسې حال کې پایته ورسېده چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو ورځې ته چې د نومبر 8 نیټه ده څه کم یوه نیمه میاشت پاتې ده. اټکل کېږي چې شاوخوا 9 میلیون وګړو به دا ټلویزیون مناظره په ژوندۍ بڼه لیدلې وي.
احمد تکل و د امریکا د ولسمشرۍ څوکۍ ته د کاندیدانو د هیلری کلینټن او ډونلډ ټرمپ دي د همدغې مناظرې په اړه بیا هم زموږ همکار احمد تکل د امریکا په مریلینډ ایالت کې له یو شنونکي شفیق همدم سره مرکه کړې او پر دغه مناظره یا ډیبیټ یې د هغه نظر ترې اخیسته.
دواړه کاندیدانو خپل ستراتیژي چې د ملي امنیت، خارجي پالیسي، اقتصاد، صحت او په امریکا کې چې یو بل جدي موضوع ده هغه د امریکایانو ترمنځ د سپین پوست او تور پوست ترمنځ ځینې تفاوتونو په باره کې په مفصله توګه وغږېده. سره له دې چې دوی د افغانستان په حالاتو باندې مشخصا ونه غږېده، توقع دا وه چې دوی نه به داسې پوښتنې کېږي چې د دوی راتلونکي ستراتیژي د افغانستان په اړه، بالخصوص په منځني ختیځ کې د امریکایانو د اوسني عملیاتونو او راتلونکي حضور په اړه باندې به پوښتنې وشي. خو چون دلته په امریکا کې فعلا دغه داخلي موضوعات خلکو ته ډېر زیات اهمیت لري تر دا چې دوی خپل هغه خارجي پالیسي باندې تمرکز وکړي.
همدم صاحب، د پخوانیو ډیبیټونو یا مناظرو په پرتله د دې دواړو کاندیدانو ډیبیټ یو څه تود او د سله حرارت ډک تاسو ته ښکاره نه شو؟
سره د دې چې دا د حرارت ډک او تود ډیبیټ یا مناظره و، خو بیا هم داسې انګېرل کېده چې په دغه سیمه مناظراتو کې کېده شي ځینې تشنجونه هم رامنځته شي. په همدې خاطر ځینې اقدامات هم شوي چې د دواړو خواوو البته حامیانو ته دا په وار وار سره ویل شوي. کوم کسان چې دلته راغلي هغوی نه تعهد اخیستل شوی وو چې دوی باید په دغه سیمه مناظرو کې فقط کینی او غوږ ونیسي او د دغه کاندیدانو د ملاتړ یا د دوی په خلاف د شعارونه ډډه وکړي. نو دغه یو خواله زه دا و چې ټول دې په دقت سره اورېده.
کوم یو کاندید ستاسو په نظر په خبرو کې برلاسی و؟
په خبرو کې لکه څنګه چې ما ژوندۍ په ټویټر او په نور اجتماعي رسنیو کې هم لیده، ځینې داسې نظرسنجیانې هم دا اوس هم روان دي او شوي چې په دغې نظرسنجیانو کې هیلری کلینټن تر اوسه پورې مخکښ ده نسبت ټرمپ ته. دا په دې منظور چې هیلری کلینټن تقریبا لکه څنګه چې ښاغلی ټرمپ ویلې 10 کاله تجربه لري په سیاست کې، نو ځکه دوی کولی شي چې هغه پوښتنې په ډېره صحیح توګه ځواب کړي. او بدبختانه په نننۍ مظاهره کې ډونالډ ټرمپ تر ډېره حده پورې یو دفاعي موقعیت ځانته نیولی و او د دوی ډېری ځوابونه داسې وو چې د ځان نه به دفاع کوو تر دې پورې چې خپل په پالیسیانو باندې وغږېږي.
د امریکا د ولسمشرۍ څوکۍ ته د ډیموکرات او جمهوریت غوښتونکو ګوندونو د کاندیدانو د ټلویزیوني مناظرې په اړه مو د امریکا په مریلینډ ایالت کې میشت لیو افغان شنونکي شفیق همدم سره زموږ د همکار احمد تکل مرکه اوریده.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
طرفه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو وضعیت د یو شمېر دلایلو لکبله خراب شوی دی. په دغه هیواد کې میشت افغان کډوال څه وړ ذهني حالت سره مخامخ دي. دوی ولې غواړي افغانستان ته بیرته ستانه شي او ځینې نور بیا ولې دغه کار ته زړه نه ښه کوي؟ پر دې موضوع د واشنگتن پوسټ ورسپانې د یو رپورټ مهم ټکی له ملالې بشیر څخه اورو.
د سید حامد رستوران د افغانستان پر سموي اوډل سوی دی. په دې رستوران کې د شنو کاشیو نقاشي او د رڼو اوبو رسامۍ، په غرونو کې د بودا د مجسمې رسامۍ او په یو لوی میدان کې د اسانو د ځغاستې رسامۍ ځړېږي. خو د ده د وطن یاد هم دلته محدودېږي. د ده مور او پلار د ده تر زېږېدو مخکې له افغانستانه د پاکستان پلازمېنې اسلام آباد ته کډه سوي وو. د هلته انګریزي زده کړه واده یې وکړ او اولادونه یې همالته لوی کړل. د په اسلام آباد کې رستوران پرانیست چې پکښې شل کسان کار کوي او هر ماښام پکښې ګڼه ګوڼه وي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د سید حامد د وضعیت په اړه لیکلي چې د ده حالت د درک کولو وړ دی. د تیر کال په اوږدو کې د پاکستان د چارواکو د فشار له کبله تر 2,50,000 زیات ناثبت شوي افغانان خپل جګړه ځپلي هیواد ته ستانه شوي دي. سید حامد واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي چې تر اوسه چا نه دی پازاب کړی، خو هلته ټول افغانان اندېښمن دي. دی وایي په پاکستان کې خوشحاله دی او که افغانستان ته بیرته په زور ولیږل سي هلته به کار او وظیفه نه لري. پاکستان د تیرو څو لسیزو پر مهال د شاوخوا 5 میلیونه افغان کډوالو کوربه و. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې که څه هم پاکستان تل د افغانانو هرکلی نه دی کړی، خو ډیری افغان کډوال له ځایي خلکو سره میشته سوي دي. افغان کډوال د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستونزو قرباني هم دي. دواړه هیوادونه پر یو بل له تروریستانو سره د مرستو تور پورې کوي. کله چې په 2014 کال کې د پاکستان پر یو پوځي ښوونځي وسلوال برید وسو، 141 زده کوونکي او ښوونکي پکښې وژل شول او چارواکو پر افغان کډوالو فشار زیات کړ او هغوی په زور ایستل پیل کړل. دغه فشارونه د پولیسو له ځورونې نیولې د افغان کډوالو پر ضد د حکومت تر علني کمپاین پورې پراخ شول. له همدې کبله افغانانو د خپل وطن ګل وطن تر شعار لاندې افغانستان ته ستنېدل پیل کړل. په پاکستان کې پر افغانانو فشارونه هغه وخت بیخي زیات شول چې پاکستان په تورخم کې دروازه کښېنوله او اعلان یې وکړ چې هیڅ افغان دغه هیواد ته له پاسپورت او ویزې پرته نسي ننوتلی. دې اقدام په پاکستان کې پر افغان کډوالو سخت فشار راوست، ځکه په افغانستان کې د دوی خپلوانو نسو کولای له دوی سره وویني. په پاکستان کې میشت افغانان له راتلونکي اندېښمن و، خو بیا یې هم افغانستان ته په خپله خوښه د ستنېدو لپاره په لوی شمېر کې د نوم ثبتولو غوښتنه وکړه. په پېښور کې د نوم لیکنې حکومتي مرکز چارواکي هغه وخت حیران شول چې تر تمه زیاتو کسانو د نوم لیکنې لپاره مراجعه وکړه، خو د ډیرو شکایتونو له کبله د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په خپله خوښه د ستنېدو د پروګرام اخري نیټه وځنډوله. د رواني میاشتې په لومړیو کې د اعلان وکړ چې په خپله خوښه د ستنېدو نیټه به د نومبر میاشتې له پایه تر راتلونکي مارچ میاشتې وځنډول سي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د ننګرهار قومي مشرانو ولایتي شورا د لس ورځو لپاره له هغه ګواښ څخه لاس په سر شول چې دوه اونۍ وړاندې ویلي وو که مرکزی حکومت یې روا غوښتنې ونه مني دوی بل حکومت سره پریکون اعلان کړي. د کابل نه جلال آباد ته ورغلی یو پلاوی دغه مشرانو ته ډاډ ورکړل چې ستونزې به لاړ وندو حکومتي چارواکو سره شریکې کړي. له جلال آباد باز محمد عابد رپورټ راکوي.
کابو دو ونی وړاندې د ننګرهار د بیلابیلو قومونو استازو له مرکزی دولت نه د امنیت تر څنګ د عدالت او د فساد د مخنیوي په اړه غوښتنې لرلې او په دې غوښتنو کې د ننګرهار ولایتي شورا له ځان سره ملګری و او د خلکو په وړاندې دروازې تړل شوې وي. د دوشنبه په ورځ په سلګونو ولسی وګړو د احتجاج په توګه خیمه ووخلی. د دغې ستونزې د حل په موخه له کابل څخه یو باصلاحیت پلاوی راغلی و او ولسونو ته یې ډاډ ورکړ چې د دوی غوښتنې به اړوندو چارواکو ته رسوي او د ستونزو د حل لپاره به ترې جدي غوښتنه کوي. د افغانستان په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي پریدون خان ممن چې د احتجاج کوونکو په سر کې وو له کابل څخه د راغلي پلاوي پر وړاندې وویل:
زمونږ ستونزه او مشکل چې دی هغه د زمونږ د 45 وزارتونو سره دی، چې دفاع وزارت دی، امنیتي ملي ریاست دی، داخله وزارت دی، ارګان های محل دی او شورای امنیت ته د ټولو زمونږ سره ژمنې او وعدې کړې دي او ټول پکې پاتې راغلي دي.
د ملي وحدت د حکومت د اجرایه ریاست سلاکار امان خیری وویل: ننګرهار د بدمنۍ ښکار دی، مرکزی دولت ته تر هر څه د مخه د ننګرهار امنیت ته پام راواړوي.
د یو طرف نه داعش ته جبور چې په شنوارو کې څه عملونه وکړه او بل طرف نه طالب دی چې هغه څه کوي او سپینګیری مشران هم هغه خلک چې 15 کسان پرې راغونډېږي هره ورځ په لسګونو خلک مړ کېږي د هغوی چا پوښتنه وکړه؟ دا خلک ډوډۍ نه غواړي خو امنیت غواړي.
له کابل څخه د راغلي پلاوی مشري د افغانستان د وزیرانو د شورا د دارالانشا رئیس بریالي ارسلایی کوله. د وویل دوی به کوښښ وکړي چې د اړوندو وزارتونو وزیران به د ستونزې د حل په موخه ننګرهار ته راولي.
که منئ چې موږ هم ستاسې په درد باندې درمن یو، احساس لرو، ستاسې غم او ستاسې خفګان خپل ګڼو، نو دا اعتماد را باندې وکړئ، موږ به خپلې هلې ځلې وکړو. که کله موږ ولیدل چې زموږ زور نه رسیږي، زموږ غږ هم هلته نه اورېدل کېږي، بیا به تاسې سره مشوره وکړو چې دویم قدم څه واخلو.
قومي مشرانو ګواښ وکړ چې که په لسو ورځو کې اړونده وزیران ننګرهار ته رانغلل او دوی روا غوښتنو ته مثبت ځواب ونه وایو، دوی به د افغانستان له نظام سره پریکون وکړي او هر هغه بد عواقب چې رامنځته شول مسؤلیت به یې د مرکزي دولت پر غاړه وي. د یادولو ده چې د کابل څخه د راغلي پلاوي په غوښتنه د ولایتي شورا دروازې بیرته د ولسونو پر مخ پرانستل شوې. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو د اوریدونکو په پیښور کې د سهار لس نیمې بجې کېدونکې دي. د منور شانه د خبرونو لنډیز اورو.
د شمالي وزیرستان او نیمه قبایلي سیمو مشرانو تیر ورځ بنو کې وی خبري غونډه ته ویل چې قبایلي خلکو تل د پاکستان لپاره قرباني ورکړي، خو په کار دي چې حکومت دوی ته هم خپل حقونه ورکړي. دغه خبري غونډه د پاکستان او هند ترمنځ د ورستي کړکېچ په تناظر کې د یوې مظاهره ورسته ترسره شوه. د انساني حقوقو د سار نړیوال تنظیم هیومن رائټس واچ تور پورې کړی چې پاکستانی پولیس د عدالت نه د باندې په وجنو، زورونو او په خپل سر د خلکو په نیولو کې ککړ دي. یا تنظیم پاکستان د پاکستان په حکومت غږ کړی چې په خپلو ځواکونو کې د اصلاحات عملي کړي. پاکستان تر اوسه په دې اړه سندي ویلي. د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سواراج پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته خپل وینا کې پاکستان ته په اشاره سره وویل وخت راغلی چې نړیوال ورورولي ترهګرۍ ته وده ورکوونکي هیوادونه وپیژني او یوازې کړي. د هند حکومت په پاکستان تور لګوي چې په دې وروستیو کې کشمیر کې په پوځي مرکز د حملې تر شا لاس لري، خو پاکستان د هند اداره د رد کړې ده. پرون په کابل کې د نشې توکو پر ضد د مبارزې لپاره جوړه شوې وما پنځه اړخیزه غونډه سرته ورسېده. دغه دوه ورځنۍ غونډه چې د اتوار په ورځ شروع شوې وه پکې د څلورو هیوادونو استازي موجود وو، خو د پاکستان استازي پکې ګډون نه وکړي. تیر ورځ په نیویارک کې د امریکا د ولسمشریزو انتخابات لپاره د کاندیدانو ترمنځ د مناظرو اولنی پړاو ترسره شو. په دغه موقعه د ډیموکراتیک ګوند کاندید هیلری کلینټن په خپل حریف او د ریپبلیکن ګوند په کاندید ډونالد ترامپ تور پورې کړو چې وروسته یې د امریکایي اهدافو انټرنیټي معلومات غلا کولو لپاره په ډاګه بلنه ورکړې وه، خو ترامپ وویل دا لا معلومه نه ده چې د دغه حملو تر شا څوک لاس لري. او امریکا په روس او د شام د بشار الاسد پر رژیم تور لګولی چې د عامو خلکو پر ضد یې ګډ کمپاین پیل کړی. بلخوا د شام حکومت تېره اونۍ اعلان وکړ چې په حلب ښار کې یې د اپوزیشن ډلو پر ضد پوځي عملیات شروع کړي دي.
او سوریدونکو ستاسو لپاره دوه اونیس پروګرامونه لرو. اول تان دی هلی چې زمونږ همکار فرخندی اسد د خبرونه جوړ کړی، ورپسې بیا پام کوه پروگرام چې په کوټه کې د مشال رادیو خبريال امان الله ناصر یې جوړوي.
پروتان دی هلی خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د ماشومانو د حفاظت او خیر ښېګڼې د صوبایي کمیشن کارکونکي نسیم اختر سره خبرې کوو.
د ډېر ماشومان هلته پاتې شوي دي، ډېر ماشومان هلته مړه شوي دي، او دې کې داري چې لکه زیاتر مسایل چې راځي هغه یتیمانان شوي دي چې پلاران یې هلته کې ناست یا په شاباني کورونه دي، هغې ته ناست هغه بمباري کې مړه شوي دي.
دا به هم واورئ چې په جرګو کې د ښځو رایې ته څومره اهمیت ورکول کېږي.
کله قتل وکئ، تاسو غلطي وکئ او راولګئ زمونږ بچیان یا مونږه قصوره کې ورکئ، په ننواتو کې لیږئ. مونږه د طلاق یا د خلا فیصله چې دا کب چې مونږه خبره وکړه او زمونږ ضرورتو پاغي کې به باقاعده زمونږ تپوس کئ مونږه پکې کینئ.
نسیم اختر د خیبر پختونخوا د ماشومانو د حفاظت او خیر ښېګڼې د کمیشن کارکونکي ده. هغه د ماشومانو د تعلیمي پرمختګ او د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره هم کار کوي. هغه د سوابي اوسیدونکي ده. په اسلام آباد کې د پښتو ژبې براډکاسټر هم پاتې شوې ده. دا چې د بدامنۍ پوځي عملیاتو او د سیلابونو له وجې په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې ماشومان او ښځې څنګه د مسلو سره مخامخ شي او دوی د دغې مسلو د حل لپاره څه کارونه کوي، په جواب کې نسیم اختر وایي.
نو ماشومان خو ځي خو زیاتر همیشه چې کله که سیلاب راځي یا که خدای دې چې داسې سبل صدغه راځي مسله خو چې همیشه راځي، همیشه به کې ماشوم او خو ځي چې مینه هغه ډېر زیات متاثر کیږي، ځکه چې دا هغه غری چې د سړي په شانتي قوت نشته، د سړي په شانتي فاینانشل لحاظ سره پارس لحاظ سره مضبوط نه دي. نو دا شوبه چې کومه زمونږ ماشومان او د خو اندازې زیات تر دغه کیږي افکت کیږي، او دا غي وجه دان د چې لکه څنګه خځه او ماشومان چې دینه ډیر زیات ډیپند لکه انحصار چې کینو هغه زموږ کور انحصار په سړي باندې، نو چونکه په سړي باندې زموږ خځه او ماشومان او د ټول کور انحصار زیاتی، نو په دې وجه باندې دا خلک چې دي نو ډېر زیاتې سختي کوي او سړی هم لږ څه وخت نه څه ټایم بمباري شروع شوی ده او دوی په هغه حالو ځلو کې راوځي راوتو کوشش کړی دی. دې کې ډېر ماشومان هلته پاتې شوي دي، ډېر ماشومان هلته کې مړه شوي دي او دې کې داري چې لکه زیاتره مسایل چې راځي هغه یتیمانان شوي دي چې پلاران هلته کې ناست یا په شاباني کورونه دي هغې ته ناست دي هغه بمباري کې مړه شوي دي. یتیمانان ډېر زیات راځي، بل ښځې داسې دي چې هغې سړی نشته، چې سړی نشته د کور سربرای نشته، نو هلته چې هغې ښځې سره مسله دایي چې د هغې کار نشته، ځکه چې هغه راشن ملا رجسٹریشن باقاعدہ کیدل نو دا سیسی کم دے نو دا لکہ دے سیات دا غرازی مشکلات رازی پا دے سیزنو کے دے ماشومان کی پلار رات للا کا پکیر اگر شیوی دے ڈیسیبل شیوی دے وانزی رو شیوی دے پکیر دیر ماشومان کی دیر ماشومان پلاران مل شیوی دے او برا دار چھے کیمپونم لکا اگا حال نہ دے کم کیمپون چھے کم لکا پکاری کم سہولتوں نہ پکاری کم لگا پکاری نو غنیش کے برا دار لار طرف نام کرمی دم رازیہ کرے چھے غیر پا گینٹو گینٹو بانے غیر راشن تا باہر اولاری آنو دے سیزنو کے دیر زیاد مسائل اگر چرازی.
نسیم اختر د پاکستان پیپلز ګوند سره هم تړاو لري او د پیپلز ګوند د ثوابۍ د خصوص د څنګه مشره ده. دا چې اوس په پښتنه ټولنه کې خزي او نجونې په سیاست کې برخه لري او د پخوانه په سیاسي حلو ځلو کې د خزو رول آیا اوس زیات شوی کنه په اړه نسیم اختر وایي.
نو سیاسی شعور خو ځکه سیاسي کې وخت سره سره چې څنګه تعلیم رالی نو اول کتا سو کتل نو کې پکې چې زموږ پښتنو په معاشره کې خزې لپاره تعلیم حاصلول ډېر ګران خبره وه، بلکې دا و چې یو شرم، بلکې زموږ مشرانو به یو خبره کوله وي تعلیم د مدرسې وي یا د پاره د پیسې وي جنت کې د ځایني په دوزخ کې وګسې وي. دې خبرې وي لکه دا هغه خلکو چې د دې په ذهن کې دا اخیشه و چې تعلیم چې دی نو دا د خزې لپاره، خاص کر د خزې لپاره خو دا بالکل نه دی پکار. او بیا رسو بیا د خلکو لږ سوچ بس دن بیا پکې دا خبره راوته چې نه کمی نه کوي چې کوم هغې تعلیمونه وکړي، هغې زیاتر فیشنیبل شي، هغې زیاتر نور طرف ته رجحان سیوا شي. نو دا مختلف سیزونه چې دا راوتلل خو خیر هغه یو چین چې راځي، یو تبدیلي چې راځي، یو بدلون چې راځي، نو دا د وخت ضرورت دی او وخت سره سره چې بدلون راځي نو پکې پیسې کوم ډېر بدلون راغلی دی، ډېر تعلیم راغلی دی، ډېر چې نه کوي تعلیمونه کوي، ډېرې ښځې راووتې بهر میدان ته. دا غې د لوی نغټ مثال دی چې زما د پښتو کورنۍ ده او زمونږ په خاندان کې باندې داسې وایم چې داسې چې نه کوي چې هغې ته پنځمه پورې وتمه پورې سبق ویلی دی او بیا راغې نه پس هغې وروڼه له مخې ته ولاړ دي چې نه دوی به سبق مخکې نه وي. نو د هغې خاندان نظر راوتي نو تاسو اندازه ولګوي چې لکه په کې پی کې کې دغه راغلی دی، سیاسي شعور راغلی دی او که نه دی راغلی. بله خبره دا ده چې زمونږ ښځې چې تکر خپل حق پاتم شته نو دا غي لغون چې دا جبې باندې کړی شي دي کنه. که تاسو ګورئ زمونږ معاشره چې کومه ده سړی معاشره ده، د ښځې دغه په کې هغه سیر نه دی راغلی او دا بالا راځي چې کله ښځه په خپله ما تاسو وایي چې مضبوطه شي او هغه په خپله د دې قابله شي چې هغه ځان له وګرځي او هغه خپل ځان مضبوط کړي، بیا به هغې حیثیت منلی شي. نو سیاسي بدلون به زه تاسو وایم چې ډېر زیات شعور راغلی دی ما سره، ډېرې زیاتې چې نه کوي د ښه خاندانونو چې نه کوي دي را سره چې هغې ته مې دې میدان کې ما سره منډې تړلې وهي د خپلې پارټۍ د پاره کار کوي، د خپل خلکو د پاره. بلکې زمونږ زیاتر کار خو داری چې مونږ سوشل ورک ډېر زیات کوو، هغه دا نه ده چې هغه زما پارټۍ سره ریلیټډ دی یا زما څه مقصد سیاسي مقصد د پاره. نو دا کارونه مونږ ډېر زیات کوو د خلکو د پاره، که هغه هر میدان کې هغې ته مسلې او اسپیشلي د ښځو او د ماشومانو د پاره. نو چې دی نو سیاسي بدلون ډېر زیات راغلی دی، بلکې ما سره خو یو ماشاء الله یو پوره فیلډ فورس دی ما سره اوس په دې میدان کې چې مونږ هر ځای ته ځان رسو، هر ځای کې هغه کوو. بلکې زما کوشش یو داری چې مونږ یو داسې فورم دلته صوابۍ باندې جوړ کړو داسې خو خو ښځه او د هر یو شعبې نه د هر یو دغه نه پکې یو ښځه وي او مونږ په خپله دلته کې څه ناڅه داسې بدلون راولي چې دا کم حالات روان دي، کم دغه روان دي، کم ښځو سره زیاتي روان دي، کم ماشومان سره زیاتي روان دي، چې داسې ځینو لږ مخنیوی وشي د دې لپاره مونږ څه کارو. باقي چې کومه دا یو داسې فورم دی یو داسې دغه د دې د جان کولو زما مقصد هم دا یو خدای چې ته یوازې کار کوې نو د ستا آواز څوک نه اوري. خو چې کله ته یو درې څلور کسان یو داسې پنځه کسان یو داسې یو داسې یو یو چین غونډې جوړ شي نو بیا خلکو ته پته لګي چې دا هم یو تحریک دی یا د دې آواز اورېدل غواړي، ستا آواز بیا هر څوک اوري. نو دا پاټۍ ته راوتل یا سیاست ته راوتل زما د ټولو نه لوی مقصد دا و چې زه یو داسې فورم ته راشم، یو داسې هغه ته راشم چې زموږ د آواز خلک واوري او موږ څه ویل غواړو چې هغه وکړی شي.
نسیم اختر په هغو پښتنو ښځو کې یوه ده چې په یو وخت کې سو سو کارونه کوي. هغه نوکری هم کوي، سیاسي هلې ځلې هم لري. په سوابۍ کې د ښځو د ډول سینګار ځای یعنی بیوټي پارلر او ورسره بوتیک هم لري. د خیر ښېګړې کارونه هم کوي، واده هم کړی. دا شان خپل یو شخصي ژوند، ملګري او کورنۍ هم لري. دا چې دا ټول کارونه دا څنګه کوي، او آیا د دې کورنۍ د دې سره په دې ټولو کارونو کې مرسته کوي که نه، او دا په دې هر څه کې څنګ توازن ساتي؟ په ځواب کې نسیم اختر وایي
توازن دا چې ساتل شي، لکه زما اوس خپلم یو داسې ژوند دی چې لکه زما سرګنۍ ده، هغه ټوله سرګنۍ سنبالول زما تاسو کې څنګه وي، دا دومره شوبو سره چې ریلیټډ دي، ما هغه سنبالول. هغه کې تاسو ما وي کنه چې ما سره یو داسې فورس دی، ځکه چې یو انسان په یو ټایم باندې هر یو ځای ته نشي رسېدی. هغې دپاره ما داسې کړي دي، لکه زما که بزنس سایټ ته دی نو ما داسې کسان ځان له ساتلي دي، چلته زم دا غي زغي لزه مشوره ورکم، غي لزه معاینات وکم، هغه سم مسائل غي زم فسیلیټیټ کم، هغه ته غسیس پرووایډ کم، زم هغه سره دومره کار دی، باقی هغه چلی. چلته نه چې زم هغه سیاست پورې کار دی، نو سیاست خدا سي دی چې هغه خو لکه سالو سر خدا نه چې ترازه جلسی کو، یا کالو سردانی چې ترازه میټینګونه کو، انا هغه ټایم باندې چې کله زمونږ میټینګ کله راغی، نو بیا هغه ته هم څه ټایم ورکړي چې هغه کوشش موږ دا کوو چې دوه ورځې درې ورځې مخکې موږ هغه خبر کړو، هغه د پاره موږ ټایم وباسي. باقي که زما سوشل ورک دی یا ماشومان چایلډ پروټیکشن کار دی، نو چایلډ پروټیکشن کار خو به تاسو ته وایم چې هغه زما دفتري کار دی، او دفتري او کار خو تاسو ته پته لري چې څه ټایم نه تر څه ټایم پورې. خو هغه کې زه په دې باندې باوند نیم چې بس د چایلډ پروټیکشن کې ناست یم، زه بس صرف چایلډ پروټیکشن باندې کار کوم، او زه چې کوم دی نو د ښځو کار بنو کوم یا رغه بنو کوم. بس کې زه به تاسو سره یو خپله خبره شیر کوم چې زه سهار دغه ته لاړ شم دفتر ته، نو ماته الحمدلله دومره ښځې ناستې کنه چې زما هغه ملګري ما ته وایي، زما کولیګ ما ته وایي چې داسې چلو کړه چې ته ځان یو جدا دفتر جوړ کړه، او ته دلته کې دغه ځای کې وکیل شه، او دغه ځای کې دا ټولې ښځې به راځي او سهار راځه خپل عدالت لګو. نو دا ریښه داسې وي، دا زما هغه منډه ترله ده، یا زما خلکو سره هغه همدردي یا زما د هغې دپاره د کار کول نه جذبه ده چې هغې ما ته راځي ما ته کینی، یا ورته زما نوم څوک ورکړي، یا ورته زما نمبر څوک ورکړي، تاسو هلته ورشي، او که هر رنګه مسلې هغه د دله حل کوي. نو هغه که د هغې د عدالت سره مسله شي، که هغه د هغې د ایجوکیشن سره مسله شي، که هغه د ماشوم سره شي، که لور سره شي، ان ته دې پورې چې زه به تاته وم چې داسې داسې روغې مونږ کړي چې زه په هغې کې په خپله پوجره کې ناسته شي وم، او هغه روغه لکه هغې د هغې سره مونږ کړې ده، نو داسې داسې د هغه پکې هم راځي. اوس یو بچی د لغونتې دغه شي بیا چې دا د خرګنې شي، او هغه شي هغه سره یو بچی غونتې دوره شوی دی چې ما یو لبسان راخکلی دی، ځکه چې دې خو هغې ته هم ټایم ورکولي، دا خاوند ته ټایم ورکولي، دا هغه ټول ټبر ته ټایم ورکولي، نو هغه چې مواري مو چې ټول خو په دې کې صرف دا ده چې تا سره خپل خاوند کواپې کېږي، یا تا سره خرګنې کې چې کوم کسان دي هغه تا سره کواپې کېږي، نو بیا ته ډېر څه کولی شي. او کله چې تا تر خپل کور نه سپورت نه وي، او دغه کوي نه نه فیسیلیټیټ کوي، نه هغه هم تا که چېرې زما دا سیزونه دا کوم کارونه چې زه کوم په هغوی باندې بوج کېدی، نو بیا ما دا کارونه نه شو کړی، دا کارونه به ما ختمول. خو خبره داری چې زما سخر ما سره ډېر زیات دغه کوآپریټیو دی، زما خاوند ما سره ډېر زیات کوآپریټیو دی، نو په دې وجه باندې زه خپل د کور چې موارد یم پوره کوم، او خپل دا نور کارونه چې دي الحمدلله دا هم روان دي سره ورسره.
اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د ښځو حقونو لپاره کار کوونکي وایي چې اکثره د دښمنیو او نورو شخړو هوارولو لپاره په جرګو کې د ښځو پر ضد فیصلې وشي. دوی وایي باید په جرګو کې ښځو ته هم نمایندګي ورکړل شي، خو بیا ځینې جرګمار دا هم وایي چې د پخوا په نسبت اوس په خلکو کې د ښځو د حقونو په اړه پوهاوی راغلی دی، او زیاتره وختونه د ښځو په حق کې فیصلې کیږي. په دې اړه تفصیل د انیسا اجمل نام. په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې د بشري حقونو فعالان وایي چې د دښمنو د نورو شخړو هوارولو لپاره په جرګو کې د ښځو حقونه له پامه غورځول کیږي. په سوات کې د ښځو حقونو لپاره کارکوونکي تنظیم خویندو جرګې مشره تبسم عدنان وایي چې د خیبر پښتونخوا په ګډون د پاکستان په اکثرو سیمو کې جرګو د شخړو ختمولو لپاره د ښځو پر ضد پریکړې کړې دي، او په زیاترو پیښو کې ښځې د سورو په توګه ورکړې دي. تبسم عدنان وایي سړو په جرګو کې د ښځو د حقونو خیال نه ساتو، نو ځکه هم دی د ښځو لپاره جرګه جوړه کړه.
بالکل نه ساتي، چې ساتلې موږ به ولې جوړوله؟ دا غیوه جدا ده
کالا دو فیصله کوي نو چې مونږ جرګه جوړه کړله نو دوی مونږ ته وی چې مونږ د دې خلافت یو خو اوس هم ډېر پیټ پیچې ډېری خبرې کیږي او ډېر څه ویل کیږي خو زور ته بیا هم وایم چې ټیک ته مونږ به دا جرګه ختم کړو د هغې په بدل کې به تاسو په خپلو فیصلو کې زمونږ د بچیانو سهاره نه اخلئ چې کله قتل وکړئ تاسو غلطي وکړئ او راولګئ زمونږ بچیانې یا مونږ په سوره کې ورکئ په ننواتو کې لېږئ زمونږ د طلاق یا د خلا فیصله چې دا کب چې مونږ خبره وکړه او زمونږ ضرورت وو د هغې کې به باقاعده زمونږ تپوس کوي مونږ به پکې کښېنئ.
په پېښور کې د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي او د خواتین امن اتحاد تنظیم یو مشره شګفته خالق وایي په پښتنو سیمو کې د سړو خبرې زیاتې منل کیږي ځکه هم جرګې د ښځو پر ضد پرېکړې وکړي. نوموړی وایي باید د جرګو په فیصلو کې ښځې شامل کړل شي.
جرګو کې خو مینلی میل دي که نه میل ډومینیټډ سوسایټي دی نو ډیسیژن په هماغه صحیح که نه چې غیرت په نوم ښځه وکټمایز کېږي نو دوی خو همداسې کوي تبدیلي خو لا نه شته پکې نو په کار هم دا دی چې فیمیل پارټیسپیشن وي که نه پکې جرګې کې هم په کار دی.
دغسې د مومندو پلانګار سره تعلق لرونکي د جرګې او مشر حاجي ذاکر ملک هم وایي چې په جرګو کې اکثره د سړو په حق کې خبره وشي خو نوموړی وایي چې له وخت تېرېدو سره په خلکو کې د ښځو د حقونو په اړه پوهاوی زیات شوی دی.
لکه دلته په خپله باندې داسې یو جرګه یو دوه کاله مخکې شوی وه چې په هغې کې یوه ورور لکه جینۍ وولي وه بیا په هغې کې جرګې فیصله وکړله نو هغوی خورې پکې ورکړله بیا هغه جینۍ لکه هغې نه خودکشي وکړله وروستو زه دا هغه نه منم. دا خو پښتنو کې هم داسې زړونه ډېر دي د مرګ به ورور کې بیا به مطلب دا دی چې په هغې کې د هغه خور ځي یا د پلار مرګ وکړي لور به پکې ځي.
په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا په ابډ آباد کې یوه جینۍ په دې تور د سوځولو وروسته ووژل شوه چې د یو لک سره یې په تښتېدو کې د خپلې ګاونډۍ مرسته کړې وه. د دې خبر وروسته داسې رپورټونه راغلل چې د وژل شوې جینۍ د مرګ پرېکړه یوې جرګې کړې وه. په مردان کې یو مشر جرګمار کمال شاه باچا وایي چې د ابډ آباد پېښه د جرګو بدنامه کولو یوه هڅه ده. نوموړی وایي دوی پوره کوشش کوي چې د جرګو له لارې ښځو ته خپل حقونه ورکړل شي.
لکه زه به تاسو ته ووایم چې مونږ تېرو ورځو کې دلته زمونږ په دې علاقه کې یو د 24 کالو یو دښمني وه په هغې کې چې کوم دی 28 مړي شو 15 شپېته او بچي په هغې کې چې کوم دی یتیمان شو 18 ښځې په هغې کونډې شوې وې او د 24 کالو دښمني مونږ د جرګې له لارې هغه ختمه کړه. د ښځو د حقوقو تر څو چې خبره ده نو د پښتنو په معاشره کې تاسو وګورئ چې دې نه یو لویه غټه خبره کمه کېدی شي چې باقاعده سړو سره چې کوم دی په پټو کې کار کوي دا ګودر ته ځي دی چې کوم دی هلته په خپلو علاقو کې باقاعده هغې ته مکمل هر قسم ازادي ده او د ښځو د حقوقو خاص کر د پښتنو زمونږ چې کوم تاریخ پاتې شوی زه دا ګڼم چې په جرګه کې ټول عمر لکه د ښځو د حقوق خبره شوې ده د هغې داسې خبرو د داسې قضیو فیصلې شوې دي چې کومې په یو طریقه باندې نه شوې حل کېدی.
د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي وایي چې باید د جرګو مشران په خپلو غونډو کې د ښځو د حقونو په اړه خلکو ته پوهاوی ورکړي چې دا شان د ښځو ډېرې مسئلې هواري شي.
دا واده دی اونۍ تاندې هلې خبرونه زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای په امان.
دا مشال ریډیو دا
السلام علیکم ګرانو پخپل شناختی کارډونو پسې پریشان پخپل کور کې بلاک شو ملګرو دا رادیو کمال دی او پدی کې د کمال کمال خبرونو سره حاضر دی په ادې ګران د بابا ځان د محله سلطان د تربرونو او قبیلې د پوزی پیزوان خاغله محترم د ون ان اونلی ګورګین جان مرچکه چې تاسو د نازه مرچکو هم ورته ویلی شي. نو ګرانو د نادره د دفتر مخته په لین کې ولاړو د خپلو شناختي کارډونو په انتظار له ډېرې پریشانۍ نه په خولو کې غرق په نسوار پسې نسوار او له څلوېښتو کلونو نه په ښکار پسې ښکار ملګرو د پښتو مثال دی چې وایي ټکه د یتیم له سره نه چپیږي خو ګورګین بیا دا وایي چې ډنډه د غریب له سره او د مسکین له خچره نه چپیږي. لڅلويخت کال نه په ډنده پسې ډنده په چنده پسې چنده او په ګټکا پسې ګټکا او په دنده پسې دنده ده چې روانه ده د میخونه کوچی او په نور خوري مستی او غړی د نور په نصیب کې دي حتی چې شملې لا هم د نور گیډی مړوي زمون په نصیب کې یا خو ګوبر ده او یا بیا د کرکټ باونسر ده په بین کې دی ده او په کیمپ کې زه دی په موټر کې ده او زه په ټریکټر کې دی په کور ده او زه په سفر کې دی په نرم بستر کې او زه په ګرم غر کې زما قیمت لګیږي او د اکاونټ ډکیږي زما سر ده او د چوټه زما شاده او د لته زما کلمیش لیږي او د ګیډه پړسیږي لکلونو نه دغه لوبه روانه ده چې کیږي خو بیا هم افسوس چې د دې ګورګین مازغه نه خلاصیږي لکه مله او گازری خلڅیږي خو بیا هم نه انسانیږي وای خوړلی خولی خواړه غواړي او تړلی ګډ چاړه غواړي نو ګرانو تړلو حلالو شو خیرات شو اوریدونکو هسې خو زمونږ سره هره ورځ یوه نوې تماشا کیږي نن سبا څه تماشا او څه لوبه روانه ده راشئ چې ورشو سټوډیو ټینشن تې ګډبړې شن ته چېرته چې د توتکو سره یو میلمه زمونږ انتظار کوي دا څوک دی توتکې اورویخه
Hello, Mr. Michael Cron. Welcome, welcome.
No, welcome. No hi, no bye.
Wali, wali.
Stars, welcome, ham dear Grand Priozi, au bye ham. Zaka, no bye, no welcome. Salam alaikum.
Oho, zapoinishum. Samatlab.
ستاسو وزیران، ستاسو کمرانان، ستاسو اپوزیشن، ټول کرپشن این ټول کمیشن اوهو، ټول تنشن، ټول پولوشن بس یو کار مو ډیر کرده ده، پاپولیشن نو ایجوکیشن، بس پاپولیشن دوم را باری؟ اوف مای گاد د روډونو تړې ډکی رکشې ډکی بسان ډک ریل گاډي ډکی هوټلان ډک ظالمانو دومره مچان او مچران نشته لکه انسانان اوف مای گاډ کچرې جګړې نور خو نور قبرستانونه لا ډک
ای نمکاراما ایسان پراموشا دا زمونږ آبادی چی نوی نو داستا زاړه د کباړی امدادی سامان دا وراسته غنامان او دا د لیلام زاړه موټران بچا اخیستلی
او نو دا شیان مونږ تاسو ته د مجبورۍ نه درکوو که نوی بیا هر یو ته چې وایه ګوډ مارننګ وایه یاره د امریکې یوه ویزا که هغه نوی د انګلینډ نیشنالیټي که هغه نوی د کینیډا یوګنډا یا سریلنکن شناختی کارډ راکه بېشکه جالی راکه ما ویل وټ ډو یو مین بای جالی وای دا نو کومه نوې خبره ده مڼه وای راشه چې په لس زره جالي شناختي کارډ په پنځلس زره جالي پاسپورټ په دوه زره جالي راشن کارډونه او په لس زره لوکل او ډومیسایل درته واخلم
ماشاءالله نیمه نړۍ په ملک ناپورسان کې د همدې جالي شیانو په برکت اوسیږي او کاروبار کوي
او کنه ځکه خو ډرون هم کیږي او بمبار هم
په دغه خو مونږ آبادي دومره زیاته کړې ده چې نه ډون ختمه کړي نه برون نه بمبار ختمولای شي او نه سرکار
اخه ما اورېدلی دي چې دلته ډیګري جالی پیدا کیږي میټرک پلس ایف ایس سی په شل بی ایس سی په څلوېښت او ایم ایس سی په شپېته زره روپۍ میلاویږي
ګرانې درته ویلې دي ما خپل ایم ایس سی په دېرش زره واخیستله
دومره ارزانه
زمون په ملک د خوځو سره خاص رعایت کیږي هر څه په نیمه بایا ورکول کیږي
په نیمه بایا
هو
نه ته شرمېږي نه چې په جالي ډیګري رپورټره لګېدلې دا خو کرایم دی کنه
اوهو دلته په جالي ډیګري وزیراله لګېدلای شي او ته د یو رپورټرې خبره کوې جالي جالي ہوتا ہے نکلی و یا اصلی
او مای گاډ زما خدا خالو چې ستاسو صرف په منسترانو کې غلشته دا خو رپورټران هم
وات په منسترانو کې غله دا سوای غله خواب دوی ڈاکوگان وایا ڈاکوگان
ڈاکوگان وات ڈاکوگان
دغلو هم پلرو نوی دغل سر توپنگ چوی دد سر وی توپک غل پا ضرور پو غاڑا باسی او دی غواڑی لک دغل بریتون لان دیوی او ددوی دوی شک شک هو پام کوا پام
های سوز پویشم چی دا زمان وزیر اعظم صدر چی ستاسو دا حکومتی مشرانو سر لاس ملاو کی نو یو بل توای چی خپلی گوتی حساب کا کاؤنٹ دا فنگرز
کاؤنٹ دا فنگرز مرد دا گوتی بیا ولی حساب ای
وایدا سی نوی چی گوتا ایران اغلا کری نوی او تا یقینو کا چی او سی ال تا سوک اوی نی دا ستاسو وزیران ترینا پت شی کانا
پٹ بیا ولی شی
وی بیا راغل یا با پور غواری یا امداد اغو رز پیو میتن کی ناستم که گورم تر تیبل لاندی دا یوگندا وزیر اعظم او دا وستاندیز صدر پٹو ما ویره که پا دا عمر کی داغ پٹ پٹانه دا چپ چپایی دا خوخ خبر ندگانا وی چپشا چپشا دا ملک ناپرسان وزیر اعظم راغلی دی اوس به بیا امداد غواړي که امداد نو خیرات به غواړي که د خیرات ځواب ورکړي زکات به غواړي مطلب یو څه نه یو څه خامخا غواړي خالي لاس نه ځي
یو یو زمونږ وزیر اعظم حاضر سرویس وزیران ټوله دومره سرمایه داران دي چې سویس مینکونه د دوی په پیسو چلیږي انشور کمپنی دو دوی دی جدہ لندن دوبی ټول دوی رانی ولی دی نو بیا خیرات ولی غواړي
هم دغه خبر خو ما ستاسو وزیر اعظم ته وکړه ما وې سیب د صد پاره راغلی وای پنیم ملک سیلاب راغلی دی پنیم کې زلزله راغلی ده پنیم ملک غنم نشته او پنیم کې اوبه ختم شوی دی نیم ملک په وبایي امراضو اخته دی نیم پولیو نخوري نیم په اپریشن کې دی او نیم بیا د اپریشن متاثرین دی که سواد دی که وزیرستان پکې ګرځي پیرانان که ډالر وي که پونډونه که درهم کاریالونه پروانه لري تو من او افغانی هم چلیگی انڈین او بنگلدیشی هم چلیگی کنخ دی نوی قسطو نراکی کاغ نوی پورو نراکی او چرت کاغم نشتا نو بیا زاد بوتونا کوتونا کمبلی او بالختو نراکی خدا خدای دا پارا رای خام خاکی رای خام خاکی او گتی سوابونا ناومین دم چرت پری نگدی ممو استوی خالی لاسونا حق مولا ما وی ای مستر وزیر اعظم ای خانه خرابی خیرات و زکات خو پا غریبان و مسکینان رو بندی کیگی ستاسو خو دولت ده حساب و تله ده تاسو سنگ خیرات غواره تاسو تا مونگ سنگ خیرات درکو وی مونگ ده زن ده پاره نه ده خپل و عوام و ده پاره غارو اغوی خو ده غریبان و لامزدوران دی توبه 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 دا استاسی حکمرانان یو کستاسو دخمنان
ای مایکل سیب صدر تو وایم زما خپل زړګی د دوی د لاسه دی ټوټی ټوټی دی اخ ما ته به یوه ویزا نه راولګوې
ویزا د کوم ځای ویزا
که د کینډا وي که د لندن که آسټریلیا وي که واشنگټن بس چې چرته تی هلته زه یم هغه څه ښه وایي وای راځه چې یوه جوړه کو جونګړه په لندن کې
ای خانه خرابو که بادشاه یاست که گدا که وزیران یاست که فقیر ټوله د یورپ او امریکا خوبونه وینئ چی تاسو چوله و لار شی نو دا ملک ناپرسان با سوک چلوی دا دی خدمت با سوک کوی خو تاسی وایست چی خپل وطن مور دا او دا نور وطن میره دا نو تاسو دا مور پریگده یا و میره تا ولی زی کنا
ای مایکل خانا ستا قربان شم چی مور دی توپک دربانی راوالی او پلار دی کلاشینکوب نه دی کار تا پریگدی نه روزگار تا نو انسان مجبور شی میرے تبزی
نو 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 ویزا نو پاسپورٹ نو نیشنلٹی نو گرین کارڈ ظالمان ردل ته ویزه واخلې د نوکرۍ دپاره چې مونږ مزدوري کوو، مونږ ټیکسي چلوو، هلته چې راشئ نو توپنچې چلوئ. نو ویزا، نو گرین کارډ، مونږ په هغه زړو پښیمانه یو او تاسو نه وی غواړئ.
هی مایکل خان، ای مایکل خان، ستا قربان سم، ستا بلادی زواخم، بس ایک ویزا، ایک ویزے کا سوال. مورو پلار میتی ماندی، دعا بدرتو کی، دعا مینا سواری آکا گاندی، حلوا بدرتو کی.
مائی گاڈ، میں کتے پس گیا. زما دا خیالو چی صرف حکمرانان خیرات خوار دی، دا خوائی چی سنگ زنگل آگا رنگ چگالان. گورگن، مستر گورگن، یار کٹ کمائک، کنی دا رپورٹر خوبو مپوز در پی کی، وام کٹ کمائک اینڈ سٹارٹ دا بائک.
نو گرانو او د خیرات په انتظار ملګرو، دا وخت زمونږ سټوډیو ټینشن تی گډبډیشن ترا غلې دے. خاغلې پیر پریشان علی خان غمجن، کس غم لری یا گروم، پریشانی لری یا ستومانی، نو ټلیفون راوالے او ڈائل کے نمبر 000000 شونے 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 او وکړی د کرامات نه استفاده.